السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره د سندرو پروګرام لرو د سندرو میلمانه په دې لچې دا پروګرام واوري خلاند خبری برخه کې به دا واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې سوهل تل قطری چارواکو او طالب استازو سره د افغانستان د هوایی ډګرونو د کنټرول پر لارو چارو خبري وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یوانوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا دو خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي او 60% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاک د رسنیو 40% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د خزلو وانډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی خو تر اوسه یې د بی پولی خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغه مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بې ځای شوی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 500,000 ډیر کسان له خپلو مینو بې ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې پر روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سخت لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلی خیریه ادارې DEC هم ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د UNHCR د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 کې تر 40 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 21 ولایتونو کې پلی شو او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پیل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی زیات شمیر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس دا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماټانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلوماټ سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبې ماښام د بلاروس له ډیپلوماټیک ماموریت د باندې د وشخړې د راپور له کبله وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکوونکی چې حمله ورباندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انټونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلی ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوي وو. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي پاتې دا ازادي رادیو ډاٹ کام لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه خبرونه او ری خو په لاندې خبري برخه کې درته وایو چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو هیات قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اکثرو هوایي ډګرونو فعالیتونه یا په ټاپه ولاړ دي او یا هم ټکنی شوي. تر اوسه له افغانستان سره نړیوال پروازونه هم عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلې دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاس ورځې پای ته پات دی د افغان خلکو لپاره ښه کال نه وو. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالی هیدربر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي، او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کوي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې واوسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي ټولې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادایي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د سندرو میلمانه پروګرام ته رسیدلی یو، خو راځئ چې تر دې مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان وورو احمد تکل دی ورسپانو ته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورسپانې لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې له هم هلته امریکایان پاتې دي. ورسپانه پوښتنه کوي افغانستان مو په یاد دی، او په دوام لیکي سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د 100 او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وتل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وتلو وروسته متحده ایالاتونو له 309 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وتلو کې مستقیمه مرسته کړي، او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم درز وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغه کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه و چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریت جورنال پوښتنه کوي په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالاتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالی شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼې لیکي د ولسمشر بایدن اداره د کانګرس د غړو مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قوماندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو خوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونه یادې کړې دي چې د بایدن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشی کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانتیک شورا خبر کړی ویلي دي چې اوس نو د بایدن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگټن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري. په داسې حال کې چې د اټکل لمخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکو یو نیم کال کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
د سندرو
میلمانه
سلامونه رامات زاده راډیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته هم در در سره پلی کایم له لنګرال نه چې وخه خبرونه مون پیل کړی وی او ما سره خاص نشته وسندره نشر کې استاس په خوخه باندې تر بیا خو وخت او خی چارې له د زما دا پیغام نشر کړي ډیر ډیر مننه
بلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلمی نقش بندی ما در پاکستان در بلوچستان کرد سخه پا دیلش جون رو و خوشحال بایست. زما سلامون دی پا هیرات کی زما دا کازی بلال احمد جان تا و رسیجی ما تبا در شهید عبیر الله جان کندادی غزل نشقی او یوالانا کشنی چوک با درست اوانیم. یو خان سری نظر درلودی او نظر یو شارو خان شو نکی دا اکل دخوا کمزوری و نو دا نظر دا خان نظر توید چه دا پکور که پا حویدی که پا دا پارتومان که کچرا دا دا غرزا و دا بانج کچرا بنده و نو بجی پا مطر که آشو لیر بجی ورر نو نظر تو چوز کشی نست بیا به بل وقت یوس دور تو دیا وسی خام خا باید استک و نو چپو که ول غار تو کاج سا ول سا مد سا بور تو کار نو د سا خار بیا سپو ول سا خار تو بیا بل غار وکاج ول غ خار بیا سپو ول غ تو بیا بل غار وکاج ان دا چوکو خدای یو چست خوش سمی تو ما خو مشو.
کاش کی زبارا چې پر سر دی وره دل سمخ ملل دا ولا کاش کی ز سمال واست زل پام زنګولای دې دن دې کولای کاش کی ز سمال واست زل پام زنګولای دې دن دې کولای کاش کی زبان وان را چگلان می در کولای جلی تا ویولای کاش کی زبان وان را چگلان می در کولای جلی تا ویولای
غواړی چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خوخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله حساب ته راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
وای هسي دی زړه را پوسی ما خوره، حسی دی زړه را پوسی ما خوره، زما غریب یاره نمی در کوینه، سلامونه گلونه سلامونه، د سندرو میلمانه خپرونی گل همکار تاته او د رادیو تر څنګ ناستو گلونو اوریدونکو ته ستړي ماشی او همدا وخت مو په خیر. زه یو ځلی بیا راغلی د سندرو میلمانه لوري ته، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیگان کلینه خپل کلینه، تاسو ته همدا پیغام پرېږدم، هیله مند یم چې راته نشر به یې کړی. ما نن هم راوړی د خپل غزل، خدای دې وکړي چې د ګلونو اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي. غزل ده وایې ترخه کیسه وله خو تا راته خوږه کوله، ترخه کیسه وله خو تا راته خوږه کوله، خبره لنډه وه خو تا راته اوږده کوله. یو دی شایست بل دا د شپې خبرې، یو دی شایست بل دا د شپې خبرې، حسینې تا راته خوږه شندې لهجه کوله. او زما د رنځر زړګي طبیب مخکې چرته ولې، زما د رنځر زړګي طبیب مخکې چرته ولې، هره شیبه مې تا پسې چیغه ناره کوله. هغه شیبه راته یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي، هغه شیبه راته یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي، چې ما ټپه تا زمزمه کوله. او زما د زخمي زړګي ټکوره لږ ختم شکنه، زما د زخمي زړګي ټکوره لږ ختم شکنه، تا سره مې زابلیه زړه دمه کوله، ترخه کیسه وله خو تا راته اوږده کوله، خبره لنډه وه خو تا راته اوږده کوله. مننه، غزل همدومره و، سندره به د وحید اسکزي راته نشرګي. نور مو همدا ښکلی رنګین وخت ننسم، تر بیا د الله په امان، السلام علیکم.
تل پزړونو کې پختہ السلام علیکم خوږ تخنیکر اگران اکثر خوشی ته سلام کوم نزبین وفادار نظر رحمان وفادار بهار جان ته څوک چور آزادۍ رډیو ز مومن ننګرهارې د ملي ارمان لګر په ولشېستن ننګرهار ما ته د نغمی سندر نشر کوي چې حس په خلو وي چې خطیریږي بغیر لتا وختونه نه تیری.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدام حمدر یم د هلمند ولایت خانشین ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم د واتس اپ له ما ته وسندر نشر کی د نغمه باواز کی او ډالۍ دی ویټول کارکونکو اوریدونکو ته د شایسته خبرونې مو وخت نه نیسم و سلام په احترام د زما پیغام نشر کی. ډیر بای بای.
السلام علیکم جوړ په خیر د سندر ملمنه خبرونه ته سلام باد سلام ټول همکارانو او ټول اوریدونکو نو سلامونه هم باد سلام. ماته به د نغمه آسندر نشر کوي چې وایي ستمګر او ستمګر او ستمګر مننه د ټولو سه وسلام با احترام عبدالهادي.
موسیقی ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده
هو غم کوم تمې سلام غم کوم تمې
سلامونه او نیک هیلی می ومنی زه د هلمند ولایت خانشیند ولسوالی څخه دا غږیز پیغام تسته پرېږدم. هیله ده چې نه شریکې ما ته بسندر د عبدالله مکرونه شریکې دا د ډالۍ په خاص توګه عبدل ته والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادۍ ملګرو انډیوالان، زه د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ ماته د عبدالله مقوري په سندره ماته نه شریکې، نو الله مو مل سه شو خبر.
جانان خپل کار دی کوانو پل بکو ما جانان خپل کار دی کوانو یا با پخپلو یا وینو رنگ شمو یا با پورا کم دزوانینو دولار مانو نا یلا ددار پسروی خطل آسانی چوپ غیرت دنو کوما خدا خوب بیا په ملک رنا کی
السلام علیکم ز کرن خان یم کچری تاسو خولی او پزرپوري سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه خبرونه لا ازادي ریډیو څخه واوري
د کمر بند د ټوپکاو د مرمه خبرې نکو نورې بدل وخت مو بس د غالي ونه خبرې نکو نورې نکو نورې
بل السلام علیکم ستړي مسی جوړ په خیر په دې هله چې برنامه می په خیر پیل کړی یو سلام د ازادي راډیو همکارانو او کارکونکو ته عام او بل سلام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته عام تمه ده چې شبه زه در سره وصل سوی روز محمد حق پرستم د هلمند ولایت نن د اړیدو لسوالې د کوپک د سین سره تمه ده چې شبه په دې هله چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کی ماته به سندره نشر کی د کورشان یک زاد په تلو تلو کې څه د توام وای باران وریج اشنا راس باران وریج اشنا راس نو وخت کې اشنا راس تیاره خوریج اشنا راس زل پلنګي اشنا راس په باراني موسم کې خوان کړی دنونو په دې هله چې تاسو د خوشي وړ ګرځېدلې وي زه د ازادي راډیو څخه هیله ورزو لرم چې زما پیغام نشر کړي ډالۍ دې وي فیض الله مطمئن ته ګران هلمندیار ته ولسمل صاحب ته څوک چې مږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري ټولو ته مخ په وړاندې ښه وخت د خدای په امان بای بای
محبت دکی جنا ګرځوینا
سلام د ازادي راډو ټولو کارکونکو ریدونکو ته سلام وایم په دې هیله چې ټول بروغ جوړو خو خوشاله وستي بیا هم پیغام درته پرېږدم اختر تبسم یم د پکتیکا ولایت له مرکز نه نو په دې هیله يم تاسو ټول اوریدونکو بروغ جوړو خوشاله وستي او د صحت په جامو کې به پټي استي نو خبرونه ته کوم خاص ویل نه درې راوړي نو ان شاء الله تعالی پراتنک کی به حتمن تاسو ته سراوړو نو سندرب راتنه شرکې د ګلپانی نور تربیا او بلی خبرونه خو وخت کې شبي ولري د خدای پامن
د ژوند د هر ټکی سره یژدم ستا تصویر د ژوند د هر ټکی سره یژدم ستا تصویر دا یو کال خو په زړه پر نسم ستا تصویر دا د مینتوب نشوب له ګلرنګ جانانه دا د مینتوب نشوب له ګلرنګ جانانه د نن شپه تر سهاره ګرځو مستا تصویر مینا سلامونه ګلونه احترامات تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د رادیو ترڅنګ شناس وی ټول مینناک اوریدونکو ته ځانګړي مینناک سلامونه وام المن چې جوړ به سو دروغ سیات خوندان وایست تاسو ته پیغام پریږدم جانات کولا جان طاقت تم له شایسته او ګلورین هلمن څخه مې د ته پیغام پریښیدې لمن چې تاسو په جوړ یست او خبرونه په خوشحالي تیریږي نو سندره ټاکمه د ګلپانی په ځخ کې هغه سندره چې وای د زړه په سر مخې جوړولې د بلچا وختلې دالی دې داسې محمد داوود رښتنی ته او کلیوال زرګی ته او خدای داد مینوال ته او جانان تنها ته او شغل رښتنی ته دالی ده تر بیا او بل داسې خبرونه چې راځم تاسو ته ګام په ګام راحت زندگی د خدای په امر
چار ناری کلم چې بیا را پاتشما پرونه ورځ وچی بسلاړه نن می ارغه ککه سرګ دی جڑا کوي gori yaar diswane pa khub de de na paasi na au zabaran sawal mein qabul sho dayar chalna te pa ka gushabu kisi na ya gura che fazl ke de sai پزان در ترا کی
چی سب وای خودی دی خیر کری یار می دمور سر سلا کوی رازی نا های زنده پا ما بانده من که خودی خبر مرگ با دید چاند لا سوی نا یو وقت چی کتو با دی ملکو ناورا یو وقت چی کتو تر گور چ گرزی گموکنا تراشا تراشا چی ولاڈ گرزاری گموکنا ہے 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 یا گور چی پزل کے دی زئی گموکنا
السلام علیکم آزادی ریڈیو کا کوں کو ردوں تو زنگڑے سلام شیر احمد نازادین دل من لا ورور اول زلم دی انشاءاللہ پنور خبرونه کی انشاءاللہ ټپی او شیرون انشاءاللہ ته وایم ورور سندره وانه وای ازرون چې بیرخ مشه دا غلی چې کتنګ د څه مطلب سندره ده ورور په نوزاد کې محمد سلیم اخلاقی دی جالي ولی زدران دی جالي ازادي رادیو ټول اوریدونکو دی ځنګ جالي تربیه شخ پرونه لی عدالت بمان لا لا لا
رحم شیدہ بر